سلامونه شیبریم استاسو کوربه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وی آنلاین غونډه ته وویل چې موږ د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ځانګړی فعال وسلوال عمومي مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې د طالبانو په ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته کراره کراري ده. د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د لوري د ټوپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سیشنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. دا ډزې د شپې تر یولسو بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړه چې نړیوال مرستې په مستقیم ډول افغانستان خلکو ته انتقال شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د قطر د ملکی خدماتو او د تعلیم د برخې له استازو سره کتلي او ډاډ یې ورکړی دی چې اړمنو کسانو ته په شفافه توګه د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي کاپیسا کې دوه طالبان او درې عام کسان د نامعلومه کسانو په برید کې وژل شوي دي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي دغه دوه طالبان د پخواني جهادي قمندان حبیب افغان د خپلوانو په موټر کې سپاره وو چې برید لاندې راغلل. د طالبانو په خبره وژل شوي ملکیان د همدې قمندان خپلوان دي. سملاسي د وړ مشپې دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو طالبان یې د دښمنو کړیو کار بولي او وایي په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو د ټولګټ وزارت هوټ کړی چې د کابل کندهار لوی لاره بیرته ورغوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تخنیکی ټیمونه یې دغه لاره کتلی او د اساسي رغونې پر پلان کار روان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې به د لارې د رغولو عملي چارې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د البانیا له صدر اعظم څخه مننه وکړه چې له افغانستانه د افغانانو د رئیسولو په بهیر کې همکاري کړې ده. انټونی بلنکن پرون په واشنگتن کې د ایډی راما کوربه و. د وویل البانیا په اخلاص شپږ میاشتې مخکې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ او له هغوی سره یې مرسته وکړه. یوکراین نن د یووالي ورځ لمانځي. کیف په داسې وخت کې دا ورځ لمانځي چې لا هم کړکېچ زیات دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن خبرداري ورکړي چې د روسي له لوري د اوکراین د نیولو امکانات په خپل ځای دي. ولسمشر بایدن پرون وویل متحده ایالاتونو تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې روسیه دې د اوکراین له پولو پشا شي. سربیره پر دې چې پرون ماسکو ویلي وو چې د یو شمېر پوځیانو د پشا کېدو هڅې پیل کړي دي. اټکل کېږي چې روسیې د اوکراین له پولو سره تر یو نیم لک ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي وي. اساجر رو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي پټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې. واشنگتن په افغانستان کې د القاعده پر ضد د طالبانو هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې وستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو پر ضد به د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ ونه کړي. دا څه معنی؟ د سیاسي چارو کتونکی احمد وایس وردک
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
په غزنی کې کاروبارګان د برښنا له ستونزو شکایت لري.
په ورځ نه وروره موږ ته په زراعت او تاوان رسوي. کاروبار مریږي، کاروبار خرابېږي، مشتری ته جواب ورکوو.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاد ټام ویسټویل متحده ایالات غوړي په افغانستان کې سترګر سازمان فعالیت ونه کړی. شاغله ویست کس هم د طالبانو د حکومت لخوا د داعش پر ضد مبارزه وستایله، خو زیاته کړه طالبان هیڅ لیواله نه دي چې القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. ټام ویست د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پونه جوړېدو هم نیوکه وکړه. ویل تر اوسه د یو همشموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټام ویست وایي متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سولهییز دولت وویني چې هیڅکله ترهګرو ډلو ته ځای ورنه کړي. خغلی ویست د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلو تازه څرګندونو کې وویل دوی به له داسې دولت خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې امریکا او نور متحدین یې ونه ګواښي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي وساتي. د افغانستان په چارو کې د متحد ایالاتو د لوړ پوړی ډیپلوماټ د داعش پر وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي خو زیاتوي طالبان هیڅ لیواله نه دي چې د دوحې په هوکړه کې د خپلو ژمنو په عمل کېدو سره چې دوی مجبوروي له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي له متحد ایالاتو سره همکاري وکړي.
د القاعده په اړه زموږ خبرې اترې لا هم یو ننګونه ده. موږ غواړو په هغو ګامونو ډیر باور پیدا کړو چې د القاعده او داعش په ضد پورته کیږي. موږ غواړو وګورو چې په افغانستان کې هیڅ یو ترهګر ډله چې په دې کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیتونه کړي.
حخوا د پینټاګان لخوا د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وړاندې شوی راپور ښیي چې د اوس لپاره د داعش او القاعده په څیر ډلې نه غواړي چې افغانستان د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. دا راپور چې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ارزونې په پایله کې چمتو شوی ښیي چې پر لویدیځ برید لا هم هدف دی خو اوس مهال د دواړو ډلو د مشرانو لومړیتوبونه توپیر لري. په راپور کې زیاته شوې د داعش خراسان څنګه د بهرنیو عملیاتو په پرتله په افغانستان کې بریدونو ته لومړیتوب ورکوي او وروستیو کې دا ډول بریدونه هم کړي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اندیښنو ته په ځواب کې وایي
اسلامي امارت اول خو چاته اجازه نه ورکړي د افغانستان له خاورې د چا په ضد باندې سوء استفاده وکړي. اول د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې وستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
امریکا داسې مهال دی خوندي افغانستان غوښتنه کوي چې لای دی و ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه غږ ته طالبانو لا بیک نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال پر طالبانو له همدې عمل نیوکه وکړه چې تر اوسه یې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه زیاته کړه طالبان هغه تیروتنه تکراروي چې د امریکا متحده ایالاتو په 2000 لومړي کال کې وکړه او طالبانو ته یې په واک کې د ګډون زمینه برابره نه کړه. ټام ویست دا هم وویل چې د افغانستان په رهبرۍ کې د ټولنې د ټولو قشرونو د غنامندۍ د حضور په اړه د نړیوالې ټولنې لویدیځ او هم د سیمې د قدرتونو ترمنځ یو زړه ګرمونکی او د پام وړ اجماع ویني. طالبانو بیا تل ویلي اوسنی جوړ سرپرست حکومت ټولګډونه دی او د اصلاحاتو راوستلو ژمنه یې هم کړې.
د افغانستان لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست د داعش د ځپلو په خاطر د طالبانو هڅې ستایلې دي خو د القاعده په اړه یې اندېښنه ښکاره کړې ده. بل لور ته ښاغلي ویست ویلي دي چې واشنګټن د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. آیا دا د طالبانو د ملاتړ معنا لري؟ د متحد ایالاتونو په هارورډ پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد احمد ویس وردګ څخور
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې درته ترګن کی لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی بلکې د منطقې هم ده چې چیرته نور وسلوال دلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې دوشنبه کې غونډه شوې و په خوانی شمالي تلوال چې په پسلی کې بو دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې خو بیا پدې کې کډغه یو تشنج را منځته کی چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کیږي. بیا دلته د داعش د ځای پر ځای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
امریکا د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د ده په وینا لاسته راوړنې لرلې دي خو بل لور ته د القاعده په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وي. په یو ځای کې په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید دی طالبانو پر رسمیت پیژندو رد کړله. بیا په ځینو نورو مواردو کې خوشبینی څرګندوله لیکن د داعش او د القاعده په هکله که ووایو القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی د طالبانو او د القاعده تقریبا ودونه فرق کړي دي. حتی د رباني په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخیستی دي پاسپورتونه اخیستی دي. هغه په تخنیکي لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډیر مشکل کار دی لیکن له القاعده نه هم داعش ډیر غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتر وي.
له شغل وردک څخه په مننه په یوې خبرتیا پسې به واوري چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه واشنگتن غواړي چې پریکړه وکړي خو کله په دې راپور کې تفصیل وړاندې اوریدلی شي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
امریکا وایي د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د محکمې له پریکړې وروسته عملی اقدام کیږي. د سپین ماڼۍ ویاندی جین ساکی تیر ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې د افغانستان د شتمنۍ یوه برخه د افغانانو په ګټه وکارول شي او پاتې د محکمې له پریکړې وروسته په امریکا کې پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې.
سپین ماڼۍ وایي تر کومه چې محکمې حکم نوي کړی دا شتمنۍ نه انتقالیږي. د سپین ماڼۍ ویان دی جنسا کې د سیشن بي پورس په دیاړه د خبريالانو د وی پښتنې په جواب کې وویل
لکه څنګه چې په هغه د سپتمبر دی ولسمې د ډیرای قربانیانو کورنۍ او چې په دې پیخه کې د کورنۍ غړي وزل سوي د طالبانو پر وړاندې اداګانې کړې دي، نو په دې اړه د فدرال محکمه څېړنې کوي. بناند افغانستان 3.5 میلیارد ډالر به په متحده ایالاتو کې پاتې سي. په دې اړه به د محکمې حکم او رایه پریکړه وکړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د رواني فبروري په 11مه د ویجرایي فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یو اندازې کنګل شوی پیسو یعنی 2 میلیارد ډالرو د ازادې دوه پریکړه وکړه. خو ویل د دغه پیسو سمنی مې برخه به د سپتمبر د 11مه نیټې د قربانیانو کورنۍ او تور کول شي. د سپتمبر د 11مه د قربانیانو کورنۍ او ته د افغانستان د کنګل شوی پیسو د وی برخه د انتقال پاړه د خغلی بایدن پریکړه په افغانستان کې دننه او بهر لتون خبرګون سره مخ شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې بایدن د افغانستان د شتمنۍ او د ترلاسه کېدو هڅه کوي. عام افغانان هم د امریکا د جمهور رئیس د پریکړه سمنه غني.
زمانم دوست محمد دی د مرکز وسیدون کې نو جو بایدن د دې حق نه لري چې دره وخت او یای پچا باندې تقسیم کوي یا پکې تصرف کوي، صرف د دې د ساتنو حق لري.
خاطر نوري ما حق پیخه کې د افغانستان اتبا افغانیان په هیڅ ډول سره ګډون نه وکړي، نو دا قصاص باید د افغانستان د خلکو د شتمنیو څخه وانه خستل شي.
په دې تړاو د پلازمینه کابل په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې هم شوي. د سپتمبر د 11مه حمله په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال وشوي. هغه مهال امریکا د طالبانو له حکومت د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې و. خو د دې غوښتنې د نه منلو په پایله کې امریکا پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د ویلامي په خبرولو سره ل امریکا یو ځل بیا غوښتي چې د افغانانو شتمنۍ بې قید او شرط خوشي کړي. په اعلامیا کې خبرداري ورکړ شوې چې امریکا په دې اړه خپل دریز بدل نکړي نو طالبان به د هغه هیواد پاړه په خپلې کړنلارې له سره غور وکړي.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته بریتانیا ته تللي افغانان د شپږو میاشتو په تیریدو له هم په هوټلونو کې اوسېږي. د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د ورغلو 12,000 کسانو له ډلې شاوخوا 12,000 پړاو په پړاو له هوټلونو بهر کړي او په کورونو کې ځای پر ځای کړي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت وایي دغلته ورغلي ډیری افغانان نه غواړي چې لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شي، نو ځکه په میاشتو په هوټلونو کې پاتې دي. دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې بریتانیا ته د افغانانو د تخلیه د بهیر د پایل دادې شپږ میاشتې پوره شوې او دې موده کې 12,000 افغانان بریتانیا ته بیول شوي دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼه د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکي دوی هڅه کوي چې د ورغلو افغانانو له ډلې 12,000 ته پړاو په پړاو کورونو کې د میشتېدو زمینه برابره کړي، خو وایي پاتې نور ممکن تر یو کال پورې په هوټلونو کې پاتې شي.
ما از وقتی که آمدیم از آگوست تا به حال دمی هتل هستیم و دلیل عمده ای که به ما
عبدالله لحق افغانانو دی چه تیک شپگ میاشته کیگی بریتانیا تا بیول شوی، خوایی لا هم هتل په هتل گرزول کیگی. لدمی او پختل چه هتلونو که ده اگده مدی لپاره ده افغانانو ده پاتک دو لاملو نتسدی.
اکثر لویو ښارونو لکه لندن، برمنګام او منچستر د افغانانو میشتېدل رد کړي دي. په نورو ښارونو کې دولتي کورونه چې د کنسول کورونه ورته وایي کم دي. د خلک ګرځي شخصي کورونه پیدا کوي، خو شخصي هم کم دي. که پیدا شي څنګ ته به یې ښوونځي ډک وي او که ښوونځي پیدا شي نږدې ورته کور نه وي.
پر بریتانیا سربیره د تخلیه شوو کسانو ورته ستونزه نورو هیوادونو کې هم محسوسه ده. تازه په ابوظبی کې لزګونه هغو افغانانو مظاهره وکړه چې امریکا ته د تاک په خاطر له افغانستان را ایستل شوی، خو شکایت کوي چې اسناد یې نه پروسس کیږي. د راپورونو له مخې تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1,500,000 افغانان له هیواده ایستل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې سپورتي خبرونه لرو. د افغانستان په اړه سپورتي خبرونه خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. بریتانیا وایي دوی داسې نقش نشانی نه ویني چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیری لري کړی وي. ورته اندېښنه د امریکا متحده ایالات هم لري. او ولسمشر جو بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال له منځه نه دی تللی. دا په داسې حال کې ده چې روسیا وایي د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پای ته رسولي. اسدالله لودین د نړیوالو اژانسونو په استناد راپور لري.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والس وایي د اوکراین په ختیځ کې د شته وضعیت په اړه د کرملین خبرې او عمل سره یو شان نه دي. روسیې ویلي دغلته یې پوځي تمرینونه پای ته رسولي او د سرتیرو شمیر یې کم کړی، خو ښاغلی والس وایي د اوکراین پولې ته نږدې داسې نښې نښانې نه ویني. بریتانیا او امریکا په پرله پسې ډول خبرداری ورکوي چې روسیې د پوځي یرغل په هدف د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات پیل کړي او څه باندې 1,30,000 سرتیر یې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د فبروري په 15مه وویل داسې نه بریښي چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیری لري کړی وي. بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال لا هم پر خپل ځای دی. بریتانیا او امریکا دغه اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت ویلي ځواکونو یې د اوکراین له پولې شاتګ کړی او په خبره یې د لانجې د هواري لپاره هیلې هم ډېرې شوې دي. د روسیې او اوکراین د لانجې هواري ته ډیپلوماتیکي هڅې هم روانې دي او د امریکا ولسمشر ویلي د ډیپلوماتیکو هڅو د بریا امکان لا له منځه نه دی تللی. بلورته د روسیې د استازو جرګې یا دوما پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه پکې غوښتل شوی د اوکراین ختیځ کې د دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژني. دا هغه سیمې دي چې تر ډیره روسی پلاوه بیلتن غوښتونکي پکې میشت دي. که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د استازو جرګې دا پریکړه لیک تایید کړي، د مسکو او لویدیځ ترمنځ ناندرۍ به نورې هم زیاتې شي. لویدیځو چارواکو او دغه راز د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلومات جوزف بوریل ویلي د اوکراین پولې نړیوالو په رسمیت پیژندلې او بدلون پکې د نه منلو وړ کار دی.
د سپورت لډګره، د کرکټ لډګره، په نړیواله کچه د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ نن ټیسټ لوبه ده. دا لوبه د افغانستان په وخت باندې نیمه شپه پیل شي او د هند او ویسټ انډیز ترمن د شلو ورونو لوبه ده چې دا لوبه د کابل په وخت د ماښام خواته شروع کیږي. د افغانستان په اړه سپورتي خبرونه دلته در سره شریکو.
په بنگلاديش کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړي د کورونا په وایرس سخت شوي. بنگلاديشي رسنوي ویلي افغان لوبډله چې د بنگلاديش په وړاندې سیالۍ ته په تیاری بوخته ده. د بنگلاديش کرکټ بورډ ترې غوښتي چې د 40 ساعتونو لپاره د لوبغاړي قرنټین شي او له هغه وروسته د کورونا د نتیجې معلومولو لپاره بیا ازموینه وکړي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې څخه معلومات وغوښتل، خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ درې ورځې او دوه شلوریزې لوبې کیږي چې لومړۍ لوبه هم د فبروري په دروښته منیټه پیلېږي. اتحاد توچی لوبډلې د قرباغ فوټسال د یووالي جام اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي دي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د فوټسال سیالۍ چې یوه میاشت وړاندې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، د اتحاد توچی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلوبه کې اتحاد توچی له طلوعي د بدی لوبډلې سره مخامخ شوه چې اتحاد توچی 3-0 په وړاندې طلوعي د بدی ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. د دې لوبو د کېدو هدف د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول او د فوټبال لوبې واده خودل شوې. او د اروپا د اتلانو لیگ د دویم شپې په لوبو کې د انټر فوټبال کلب د لیورپول لوبډلې کوربتوب او بایرن مونیخ هم د سالزبورګ لوبډلې په وړاندې لوبغالي تخته کیږي. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دواړو سیالۍ په یو وخت ترسره کیږي. لیورپول او انټر لوبډلې داسې مهال سره مخامخ کیږي چې دواړه په لیگ کې ورته حالت لري. دا د اروپا د اتلانو په لیگ کې 5م ځل دی چې انټر او لیورپول لوبډلې سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تر څلورنیمو بجو وروسته د ځوان فکر خپرونه لرو. په دې پروګرام کې دا چېړو چې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته چې شپږ میاشتې پوره کیږي، ځوانان څه غوښتنې لري او څه شکایتونه. دا تر څلورنیمو بجو وروسته اوریدل شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو د خبرونه دی برخه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. دا ونسان د فوتسال ترنونو سو کلونو کم عمره ټیم پرون سیشنبه تاجکستان ته ماتي ورکړه. د دوی لوبه د مرکزی اسیا د فوتسال د تلولی جام په لړ کې وسوه. تفصیل له صفی الله ستانک زینه اوري.
د مرکزی آسیا د فوتسال د نولس کلنو د ملي ټیمونو د لوبو پر مهال د افغان نندارچیانو حضور ډیر ګرم و. افغانستان د فوتسال د نولس کلنو ملي ځوانانو په یوه لوبه کې له تاجکستان څخه بریا خپله کړه. دا لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د مرکزی آسیا د فوتسال د نولس کلنو د سیالیو په لړ کې وشوه. افغانستان 5-1 لوبه وګټله. د افغانستان د فوتسال تر نولس کلنو د ملي ټیم سر روزونکي محمود سعیدی وویل: نن مو د تاجکستان په وړاندې یوه سخته لوبه درلوده. تاجکستان یو ډیر ښه ټیم دی، خو اوس دغه لوبه ختمه شوه او زموږ ټول مرکز اوس د ازبکستان سره د لوبې په اړه دی چې د پنجشنبه پر ورځ به ترسره شي. هیله من یو چې په هغه لوبه کې هم ښه نتیجه واخلو. د مرکزی آسیا د فوتسال د نولس کلنو ملي ټیمونو سیالۍ د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي. د افغانستان د فوتسال تر نولس کلنو ملي ټیم تر دې مخکې د دغو لوبو کوربه قرغزستان ته 5-3 ماته ورکړې وه، خو په اوله لوبه کې 10-3 له ایران ماته خوړلې. له دې ټولو سره سره د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي هیله مند دي چې وکولای شي اتلولي یا نائب اتلولي ته ورسیږي.
په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو تر راتګ وروسته د برېښنا پرچاوي زیاته سوې چې له کبله یې د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي. دوی له طالبانو څخه غواړي چې منظمه برېښنا ورته برابره کړي. نور حل په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره سکاپت سړک ته مخامخ شاوخوا 30 کلن نجیب الله د خپل دوکان مخې ته لاس تر زنې ناست دی. دلته د خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. نجیب الله ولډینګ کار دی. نوموړی وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې د برېښنا پر چاوي کار سخت خراب کړی دی. موږ تمه درلوده چې د طالبانو له راتګ سره به کارونه سم سي، خو نه و خبر چې دومره به ورسره خرابېږي.
دولتي برېښنا خو د ورځې 2 ساعته پر چاوي لري. د سهار له 8 بیا تر 9 بیا د غرمې له 2 تر 2-3 بجو پورې قطع کیږي. د ورځې 4-5 ساعته پرته له اعلان شوي وخت تللی وي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دا د برېښنا پر چاوي سم کړي ترڅو زمونږ کارونه ورسره سم شي. جنریټر خو زیات مصرف لري.
دا په داسې حال کې چې په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو له راتګ سره د برېښنا په پرچاوي کې زیاتوالی راغلی دی. دغه صنعتکاران وایي دلته به هیڅ برېښنا نه قطع کېده، خو اوس د ورځې له 4-5 ساعتونو حتی ټوله ورځ قطع سوې وي چې له امله یې د دوی کارونه سخت خراب کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ونیسي چې د خلکو کارونه روان سي. شاوخوا 10 کلن سمیع الله هم په غزنی ښار کې د موټرو مستري خانه لري. نوموړی وایي تر نیم درزن پورې شاګردان ورسره کار کوي، خو د برېښنا له وروستۍ پرچاوي سره یې کار خراب سوی دی چې له امله یې د دغه شاګردانو کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي په غزنی ښار کې په زرګونه کسان دي چې په دولتي برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، خو دغه برېښنا قطع سوي وي.
کاروبار خرابېږي، مشتری ته جواب ورکوو، کار نه وي. زموږ ټول کاروبار ماشینري ټوله برق چارواکو غوښتنه دا ده چې دا برق سم کړي او دا پرچاوي ډېره ونه لري، خو هر سړی تاوان کې لګیاچاو.
دا غزنی اوسیدونکي او صنعتکاران دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له راتګ سره په ټول افغانستان کې د برېښنا په برخه کې ستونزې زیاتې سوې دي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د غزنی اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی هڅه کوي چې د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ډپ کړي. په غزنی کې د برېښنا ریاست سرپرست قاری صلاح الدین آزادۍ راډیو ته وویل کله چې هم په ازبکستان هیواد او یا هم کابل کې د برېښنا په برخه کې کومه ستونزه راولاړېږي، نو په دغه وخت کې زموږ برېښنا پرچاوي کېږي. نوموړی وایي په غزنی کې د ورځې 4.5 ساعت برېښنا پر چاوي لري، نو علت یې په کابل کې د برېښنا کموالی دی چې له امله یې هلته برېښنا استفاده کیږي، خو دا ستونزه به ژر تر ژره هواره سي. غزنی ته هم له ازبکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغلې ده.
دغه ستونزه انشاءالله که ډیرې وي، یوه میاست نور یا یو نیم میاست تر دوه میاستې پورې به یې زیات به نه، انشاءالله دغه صنعتکارانو ته نور همشهریانو ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې دا مشکل به انشاءالله رفع سي په نږدې وختو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د جمهوري نظام په وخت کې د غزنی برېښنا موزي د جګړې پر مهال پرې کېدل، خو پرچاوي یې هیڅ نه درلوده، نو دا چې د اوسنۍ پرچاوي له امله د خلکو کارونه زیات خراب سوي دي.
پرون د فبروري میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو شپږ میاشتې پوره سوې. دغو شپږو میاشتو کې د دوی واک څومره لوړې ژورې درلودې؟ آیا د رسمیت پیژندنې لپاره د دوی هڅې نتیجه ورکوي؟ صفي الله ستانکزي پر همدغو مسایلو د سیاسي چارو له شنونکي او د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره مرکه کړي.
په تیر شپږ میاشتې طالبان او د اصل میاشتې وي طالبان په تفریح او خوشحالۍ او په لمانځلو بوخت و. دوی د جمهوریت د نسکورولو په لمانځلو ډېر وخت تیر کړ. هغه نظام چې د هغې دپاره افغانان نړیواله ټولنه خوله وینه بهولی او پیسې میلیاردونه ډالر پرې مصرف کړی و، طالبان هغه نظام نسکور کړ. دوی په دغې تیرو میاشتو کې غوښته چې دغه موضوع ولمانځي، خو له بده مرغه د افغانانو دپاره د عام خلکو دپاره دغه تیر شپږ میاشتې د لوږې د تندی د ویری د ماجراتونو د بیزای کیدو میاشتې وي. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې دا تیر شپږ میاشتې تر ټولو تریخ میاشتې د افغانانو او د افغانستان د خلکو دپاره وه. زه دا هم ویلی شم چې د طالبانو حقیقي ازمون دې نه بعد شروع کیږي. خلک د صبر کاسه ډکه شوی او طالبان به غواړي چې د دوی دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي.
دغې هڅو ته په کتو چې طالبان بیلابیلو هیوادونو ته سفر کوي، غونډې جوړوي، څه فکر کوئ دوی څومره نږدې دي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي؟
د خارجي بوند که سړی ورته وګوري، طالبان وتوانېده چې تر یوه بریده پورې د نړیوالې ټولنې او غربي هیوادونو توجه ځان ته جلب کړي. هغه هم په دې چې دوی د ښځو ځینو حقوقو ته احترام کړي، خود لکه د ښځو د زده کړې او د کار موضوع چې په نسبي توګه دوی دغه حقوق غواړي چې بېرته ښځو ته ورکړي. او په همدې دلیل دوی وتوانېده چې د امریکا څخه ځینې د افغانستان پیسې چې منظمت شوي وو خوشي کړي، او تر څنګ ځینې نړیوالو غونډو کې لکه اوسلو او خلیج غونډو کې ګډون وکړي. خو دا په دې معنی نه ده چې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت پېژندلی.
په ټوله کې د نړۍ تعامل له طالبانو سره څنګه دی؟ او ځکه چې د طالبانو څخه د نړۍ عمده غوښتنې لا هم ظاهرا تر ډېره نه دي منل شوي.
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې رابط د طالبانو سره مشروط ده، او هغه شرطونه عبارت ده له یو ټولګډون حکومت جوړول، همداراز د ښځو د لږکیو او بشري حقوقو ته احترام، او دا چې توریستي کړی دي پرې نه ښودل شي چې د افغانستان خاورې نه د نورو هیوادونو پر خلاف کوم بریک ترسره کړي، دا خاوره د هغوی په مقابل کې وکاري. دغه شرطونه په کامله توګه له اوسه پورې طالبانو نه ده عملي کړی. نو زه فکر کوم چې د دوی په رسمیت پېژندلو لپاره لا هم اوږده لاره باقي ده.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر او د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم له ازادي راډیو سره په مرکه کې. هو سم د اوریدونکو څو پیغامونه.
مخکې د سرخود ولایت نه غږېدلې یم، او تاسو زمونږ غږ پورته کړی، خو لیکن مونږ سره اوسه پورې کومک ونه شو. مونږ سخته ستونزه کې پله د اعصابو تکم بچي مې د ولګې د سره مخ تورن دي. خبره دا د ولګې نه وژغورئ تاسو، ما هغه شتمنو خویندو نه ورونو نه دا هیله ده، دا امید ده چې زمونږ دا غږ واورئ. یاره خبره مونږ سره زر تر زره کومک وکړئ چې زما بچي مړه کېږي د ولګې نه. مونږ په بندې بټیو کې پراته کاروبار نشته، خاوند مې زما تکلیف لري، مایوبه دی.
مشترک بازار خبره کوم، مال اسلامی عمار سیمه دا غوښتنه ده چې دلته مکتب جوړ کړي چې دا کشران کوچنیان ګرد ورټولېږي برای خپل درس تدریس کوي.
مخکنی د اردو شهیدانو مشنه پاتې دي،
د شهدا او د اسلامي وزارت دغه ما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته، د ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړل شي او د مونږ په حق دی بل چا ته مور کولای کیږي.
دا ورېدونکو له همدغه پیغامونو سره د دې برخې مطالب پای ته ورسېدل. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره ووسئ.
وړاندې د ځوان فکر خپرونه لرو، مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وی آنلاین غونډې ته وویل، موږ د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستان له لوري د ټوپونو ډزې درېدلې. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سېشنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړه. دا ډزې د شپې تر 11 بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړه چې نړیوالې مرستې په مستقیم ډول افغانستان خلکو ته انتقال شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د قطر د ملکی خدماتو او د تعلیم د برخې له استازو سره کتلي دي او ډاډ یې ورکړی دی چې اړمنو کسانو ته به په شفافه توګه د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي په کاپیسا کې دوه طالبان او درې عام کسان د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان مرستیال ویان بلال کریمی نن رسنیو ته وویل دغه دوه طالبان د پخواني جهادي قمندان حبیب افغان د خپلوانو په موټر کې سپاره وو چې تر برید لاندې راغلل. د طالبانو په خبره وژل شوي ملکیان د همدې قمندان خپلوان دي. سملاسي د وړ مشپې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې، خو طالبان د دشمنو کړیو کار بولي او وایي په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولې دي. د طالبانو د ټولګټو وزارت هوټ کړی چې د کابل کندهار لوی لار بیرته ورغوي. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې تخنیکی ټیمونه دغه لار کتلی او د اساسي رغونې پر پلان کار روان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې به د لارې د رغولو عملی چارې پیل شي. د کابل کندهار نږدې 500 کیلومتره لار د ماین چاودنو په سړکونو کې د چاکونو او د قیر د شیناستلو له کبله ویجاړه شوی او مسافر تل پاړه شکایتونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د البانیا له سر اعظم څخه مننه وکړه چې له افغانستان د افغانانو د رئیسولو په بهیر کې همکاري کړې ده. انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې د ایډیراما کوربه و. د وویل البانیا په اخلاص شپږ میاشتې مخکې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ او له هغوی سره یې مرسته وکړه. د راپورونو له مخې شاوخوا 2400 افغانان د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته البانیا ته انتقال شول. یوکراین نن د یووالي ورځ لمانځي. کیف په داس وخت کې دا ورځ لمانځي چې لا هم کړکې زیات دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی دی چې د روسیې له لوري د اوکراین د نیولو امکانات په خپل ځای دي. ولسمشر بایدن پرون وویل متحده ایالاتونو تر اوسه داس شواهد نه دي لیدلي چې روسیې د اوکراین له پولو پشا شي. سربیره پر دې چې پرون ماسکو ویلی وو چې د یو شمېر پوځیانو د پشا کېدو هڅې پیل کړې دي، اټکل کېږي چې روسیې د اوکراین له پولو سره تر 1.5 لک ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي وي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه لیمه ومني. شپږ میاشتې مخکې طالبان کابل ته دننه شول او تیر جمهوریت حکومت ړنګ شو. لدی بدلون سره خوانزي او پهنتونونه تر ډیره وتړل شول، تیر ځوانان بدند شول او ډیرو ځوانانو د کډوالۍ لار خپل کړله. د طالبانو شپږ میاشتې واکمنۍ د ځوانانو په ژوند څه غیس کړی؟ د ځوانانو لپاره څه شوی او څه نه دی شوی؟ او طالبانو د ځوانانو مهمه غوښتنې د ځوان فکر په همدې خبرونه کې په دیاړه بحث کوو. د خبرونه میلمانه محمد کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد خغلی بیت الله حمیدی، شنونکی نصیر ستانگزای، ځوان فعال طارق حکمت او همدا ډول محصله حلیمه عزیزی دی. له دوی سره د همدې موضوع په اړه بحث کوو. استاد حمیدی، تاسو ته راغلاست وایو ک راته وایي چې د غشپګ میاشتې کمیټې رښوی اغیز د ځوانانو پر ژوند څه وو؟
سلامونه هیواد سي محترم تاسو ته د دې رادیو د نوو دونکو صاحب بس کې حاضر دو درنو ګډونوالو ملمنو ته هم تاسو نه په تیر شپه ګمیاشت کې زموږ د هیواد ټول هغه بنسټونه چې دی هیواد د ثبات لپاره حتمی دي لمن ځلاړل زموږ په ملګرو هغه ځوانان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې دندې ترسره کولې چې د امنیتي ارګانونو نیولې بیا اقتصادي او نور بنسټیزو ادارو پورې بے دند شول او دا بنسټیز ادارې لمن ځلاړې زموږ د خوانځي او د پانچونو د محصلین او متعلمین د یو کال ژوند بے معنی او بے ځایه ځای شو او د هغوی دپاره ځنګړې شوې بودیجه بے ځایه ځای شوه. د دې تر څنګ زموږ ملیونونه ځوانان په خورا خوشنۍ او ډېر بد وضعیت کې له هېواده مهاجر شول او لا هم دغه لړۍ روانه ده او ځوانان له هېواده وځي. د دې تر څنګ زموږ ملیونونه نور ځوانان د ډول ډول رواني فشارونو له امله د رواني ستونزو سره مخ شوي دي او د دې تر څنګ د سلګونو د ځوانانو د وژلو خبرونه دي چې دا هغوی د وژلو په اړه حتی رسمي سندونه نه ورکول کېږي او څوک یې د هغوی ډیټا نه ټولوي. دا ټول هغه بدبختي ده چې موږ په تېرو شپږو میاشتو کې ورسره مخ شو. صرف د دې دپاره چې یوه ډله غواړي په خپله خوښه حکومت وکړي او د قدرت چارې په لاس کې واخلي.
مننه ستانکزی صاحب، له تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې په دغو تېرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ اغېز په ځوانانو څه و؟
هېواد صاحب، تېرې شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډېرې خرابې شپې ورځې په دې وخت کې بالخصوص ځوانانو تېرې کړې. نوی روزل شوی نسل چې شل کالو کې تعلیم کړی و، تحصیل کړی و، د دوی لپاره نو بیا بیخي ډېر سختې شپې ورځې وې. یو غټ تعداد دغه ځوانانو چې تحصیل کړی و د افغانستان ووتل، او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مخکې ورور اشاره وکړه، ټول هغه مو تاسو تازه په پښو دریدلي نهادونه ونړېدل او افغانستان یو قرن بیرته شاته لاړ.
اغلی عزیزی، که تاسی را تو وای ده جنو جبن پا دغو شپاگو میاشتو که چنگ و کار زدکلی او نور آغا مسائل چی مهم دی؟
سلامون تاسی تو طول آوریدون که ده پا دغو شپاگو میاشتو که کلا چی طالبان واکمن شول عموماً اقتصادی حالت در رکود سر مخ شو او ډیر بد وضعیت رامنځته شو. نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله د کورنۍ دندې درلودې، که هغه په دولتي اداراتو کې وې او که په نورو مؤسساتو یا ښوونځیو کې، هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې. ګڼ شمېر وې او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي، تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو. البته دولتي ګڼ شمېر نجونې په کورونو ناستې وې او دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې وې. همداراز اوس یوه لویه اندېښنه چې د نجونو سره موجوده ده او ډېر اغېز یې د دوی په ژوند کړی، هغه دا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم د دوی په مسلکي برخه کې ونډه ورنه کړي. نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي، البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم، نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ، ځکه نور خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسو له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي. نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي، ډېرې اغېزې پرې واصلی چې په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه، د دوی زده کړې به څرنګه کېږي.
حکمت صاحب، زموږ مېلمنو دو مهمو مسلو ته اشاره وکړه. هغه دا چې ډېر ځوانان بې دندو شوي، کارونه اوس نه لري، او یو هم د زده کړو مسله وه. له دې ورهاخوا کوم نور مسایل دي چې فکر کوئ هغو ته توجه نه شوه؟
په دغه شلو کلونو کې او بالخصوص دغه دولس کلو کې آخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و. دا دغه ذهنیت د تحصیل لاره خپل موخه ته رسیدل وو ځکه د موږ تاسو دغه بهرنی بورسونه وو ګورو چې په دغه لاسو کلو کې افغانستان ته منسوبې دي خصوصا د هند ترکیه چین قزاقستان دغه بورسونه چې منسوبې دي افغانانو ته د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډیره دغه بورسونه ته وه دا خپل د دې ښکارندوی نه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډیر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه یعنی افغان ځوانانو ځان ته موخه ټاکلې وه چې د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه چې په تاسو سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه مخې ورته نیول شوی ده دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري وسله لري زور لري او داسې نور منفي مسایل ګرچې دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو خو په اکثریت نه وو که موږ تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله او چې هغوی 15,000 بس افغانستان ته منسوب کړي وو د ده 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 13,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی و یعنی دا د دغه خپل کارندوی نه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر مخه کړی و خو ناهیلي نه یو تاسو سیاسي بدلونه راځي خو ناهیلي نه یو ان شاء الله امید لرو چې زمونږ دغه هدف چې موږ ځان ته ټاکلی و چې د تحصیل لارې به بیرته خپل هیواد ته خپل ملت ته خدمت وکړو دا به انشاءالله بیرته راشي خو زه د دغه منشي خبرو تر څنګ یو مثبت خبره هم تاسو ته استاسو اوریدونکو ته وکړم چې زمونږ په دغه شل کلمي جنګ کې د دواړو خواوو په جنګ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل یو ورانول یعنی زمونږ افغان ځوانان پکې وژل کېدل او له منځه تلل خو دغه مثبت ټکی ته موږ دومره ډیرو منفي ټکو کې یو د مثبت ټکی ته اشاره وکړو ښه به وي چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده اوس شکر نشته اوس دغه فرصت ده چې زمونږ د اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او دا فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي تر څو هغه پخوانی سوچ چې وو په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپله د یو موقف ته ورسېږي خپل هغه ورتیا او څه د وخی او حکومت د ځوانانو ورتیا او څخه استفاده وکړي که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي دا به ډېر ښه وي.
استاد حمیدی لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه جګړه ختمه شوې ده او داسې خبرې هم کېږي چې مثال راتلونکي پسرلي ته به پوهنتونونه هم پیل شي ښوونځي به هم پیل شي او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بیرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیله شته دی یو رڼایي شته که نه؟
زه درته د حد زیات منفیګرا معلوم نه شم خو زما په نظر دا هیلې ډېرې تتې دي یعنې موږ نه شو کولی په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي. هو طالبانو د پوهنتون استادانو ته یوه اطلاعیه نشر کړه چې هیواد ته راوګرځي خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 22 استادان منتخب کړل او دا ټول هغه استادانو چې ځوانان وو په بهرنیو ودونو کې زده کړې کړې وې او نه یوازې دا چې دا 22 په یوه ورځ منتخب کړل بلکې د نورو نږدې سلو تنو استادانو لیست هم غوښتل چې باید د هغو د منفقي چارې هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسېږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان ور وګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شینل دپاره رسنیو کې یوه اطلاعیه نشروي چې استادان بیرته راشي. نور بیا د هغو استادانو ټول اسناد منفق کوي او د ټول عمر دپاره یې په
پانتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید یاد ولرو، یو هغه څه دی چې موږ پر رسنیو کې اورو، خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو، او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغه یو خبره ده. یو دا خبره ده چې طالبان وایي چې جګړه دریدلې ده، بلکې یو دا واقعیت دی، جګړه نه ده دریدلې. یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ زموږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تمویل کیږي او د خلکو د افکار او ذهنونو رڼایي سبب کیږي، هغوی تعقیب کیږي، زندانونو ته اچول کیږي، په ډیر ځایونو کې وژل کیږي. دا جګړه دا او دا وینې تویدل دي. په خوا جګړه روانه وه، هو ډیرې وینې تویدي، خو هلته یو قصه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرا د طالبانو په لاس کې ده، هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسیږي یا هغه معلومات نشتېږي، او یا دا ده چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګر نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي، هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي.
مننه. البته زموږ ډیرو اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خبرونې په اړه نظرونه غوښتي نو تقریبا 900 کمنټونه شوي دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی روان وضعیت څخه خوشاله دي او په دې خوشحالي ښکاره کړي ده چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کیږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزی لیکلي، خوشاله یو، ځوانان مو هر ورځ نه شهیدانیږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلي، حالات مثبت طرف ته روان دي ځکه چې پوهنتونونه مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لومړنی کارونه وو. خو ډیر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړی او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفی تاثیر کړی. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغوی ځینې غوښتنې کړې دي. توحید سالارزی لیکلي، په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي. کوم ځوانان چې په دندو هغه هم لاړل او وطن پرېښودو ته اړ شول او ډیر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلي، طالبان هغو کسان ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستې وه، خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته پکار ده چې ولس په ځان راټول کړي او له نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپل یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم، پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرم په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای ما دلته څه کول. همدا ډول نصرت الله مسعودی لیکلي، امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم، د پخوا په شان مخوان نشته. په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ شي د دې هیواد نه یو. امیر صافی لیکلي، د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه. د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم، اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی. فعلاً کار روزګار نشته او څه مو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو هغه له منځه تللي. طارق کوچي لیکلي، حالات له ښه دي خو د مغزو تیښته ښه پراخه روانه. د ډېر ځوانان چې تیر کال کامیاب شوي وو د کانکور په ازموینو کې، درېیمه برخه شاګردان له هېواده وتلي دي او حتی د اخري او درېیم کال محصلین هم تللي دي. سخي ستانکزي لیکلي دي، زندگی مو ټوله د وطن او ملت خدمت لپاره تیره کړه، ولې په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تېرې شوې چې په ما او ملت ډېرې سختې تېرېږي. نه وظیفه شته، نه کار شته، نه روز مزدوري. حیران د الله دربار ته پاتې یو. محمد الله عمرخي لیکلي، ډېر بد حالت راغلی، له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي. که دا لړۍ دوام وکړي، هېواد به له سخت ناورین سره مخ شي. موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. شیرولي شیر لیکلي دي، ځوان مسلکي کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي تر څو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي. د جګړې ذهنیت باید ورو ورو د پوهې او زده کړو په ذهنیت بدل شي. پوهنتونونه او ښوونځي باید بند نه شي. همدا ډول اسدالله مینپال لیکلي، افغان ځوانان له طالبانو هیله لري چې خپل سر یې وسلوال او په خپل سر دې محکمې بندې کړي تر څو زموږ وطنوال له نورو هېوادونو را وګرځي. زه باور لرم که طالبان قانوني او مسلکي چلند وکړي، هغه افغان وګړي چې په خارج کې دي هغوی به ټول راستانه شي. جنگ به د همیش لپاره ورک او دایمي سوله به قایمه شي. قاري خدای نور کوټوال
لیکلی د ځوانانو لپاره د کار زمينه برابرول او ګمارني باید مسلکي شي. د روابط خبره چې په ضوابطو بدله نشي د وطن جوړیدل مو هیڅ امکان نه لري. کتیرو ناکام حکومتونو تذیر شو دا غوي تقرر هم پر روابطو کدا مسله دوام وکړي نو ځانته یو مشکل ده. قریب الرحمن مشال لیکلی ډیر څه مو په تیرو شپږو میاشتو کې زده کړل. ژوند د کړاو سره مل وو خو ناهیلي نه یو. خیر الله عالم لیکلی طالبان غواړي چې وطن او خلکو ته خدمت وکړي نو د انجینر او ډاکټر پر ځای د نظامی کس نه انتخابوي. زبیر خان لیکلی دی د ځوانانو سره بغیر له ناسم چلند نور هیڅ نه دی شوی. په خلکو کې یو ډول ویره او چوپتیا خپره ده. ډلې ډلې ځوانان بیکار شولان. ماسټر ځوانان اوس په دې فکر کې دي چې څه ډول له هیواده ووځي. هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولی. دا د زبیر خان نظر. کامران مشال لیکلی دندې مو له لاسه ورکړي اوس دندې نشته. حیران یو څه وکړو. بهر ته د تللو پیسې هم نه دي راپاتې. د موسسې کوم بس څه شارټ لیست شو شل نور شارټ لیست شوي هم وي چې د یو کس د کامیابېدو چانس صرف 15% وي. او ضیا الحق ولي لیکلی ما به ډیر څه ویلي وای خو که څه مې ویل سبا یې راڅخه پوښتنه کیږي نو ځکه ځان محفوظ نه ګڼم. خو له اوسني حکومت څخه غواړم چې باید د ځوانانو په شمول ټولو ته چې څوک وړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. ستانګزای صاحب دغه کومې خبرې یا دغه کوم کمنټونه چې زموږ اوریدونکو را سره شریک کړل په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی ولې وضعیت دغسې یو خواته لاړه چې دغسې یو فضا رامنځته شوه چې ډېر ځوانان پکې په کور کېناستل یا په اصطلاح لاړل مجبور شول چې وطن پرېږدي؟
د دوستانو ډېر ښه نظرونه ورکړي او ښه تبصرې کړي. سره موافق یم بخصوص په دې برخه کې چې د افغانستان د اقتصادي گردش سیستم د نړیدو سره دوی اکثر بے وظیفو شول یا کئی شخصی کاروبارونه درلودل هغه هم مدریدل. او دغه ټولنه مهمه خبر ده ما افغان ځوانان خپل امیدونه له لاسه ورکړل. مست خو دا و که بېکاره به مو خو لسانس به تحصیل وی کړی و یا به تحصیل په دوران کې هغه به فکر کوه زه به د پوهنتونه فارغ شم یا به یو انجیو سره یا به د حکومت سره کار شو کم اوس متاسفانه دغه ټول امیدونه یې له لاسه ورکړي. همدغه سبب تاسو ګورئ چې د افغانستان تقریبا اکثریت ځوانان په دې کوشش کې دي د افغانستان اوزي نور خپل ځای په افغانستان کې نه ویني نور خپل آینده په افغانستان کې نه ویني. دا یوه ډېره لویه فاجعه او ډېره غټه بدبختي ده د افغانستان لپاره. د دې تر څنګ د امارت د چارواکو عقده او کینه د هغو ځوانانو سره چې تحصیل کړی ده هم د دې سبب شوی چې خلک د افغانستان یا د حکومت نه ناامید شي. تاسو تبه یادی چې د تحصیلاتو وزیر د طالبانو تحصیلاتو سرپرست وزیر خبره وکړه چې هغه کسانو چې په پخواني نظام کې تحصیل کړی هغه د غرب تر فکري نفوذ لاندې راغلي. همداسې یو څه خبرې وکړه. نو دغه دوی دغسې عقده او دغسې کینه او دغسې بیانات او خبرې دا همدغه ټول تحصیل کرده قشر ته او نوي نسل ته دا توهین و. د دې ټول سبب به دغه شي چې خلک به یا د افغانستان وځي یا به کهلته پاتې کېږي په دې فکر کې به وي چې سره هم د خلکو سره فکري جګړه وکړي.
ښاغلی عزیزي که تاسو راته ووایئ چې څه غواړئ. یعنی شپږ میاشتې تېرې شوې. شپږ میاشتې یعنې نیمایي کال لاړ. خو په راتلونکي کې ستاسو غوښتنې څه دي؟ څه باید وشي د نجونو لپاره؟
لومړی خو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي ځکه ګڼ شمېر ځوانانو دندې له لاسه ورکړي. یو شمېر پوهنتونونه پرېښي دي. زدکړه پرېښي دي. کاري فرصتونه باید برابر شي. همداراز ځوانانو ته د دې د ژوند په خوندیتوب ډاډ هم ورکول شي ځکه ډېری شمېر ځوانان په ډېرو عادي مسلو باندې زده کړې لورې نیول کېږي. حتی بیا یې د مړې ژوندي پاتې هم نه لګېږي. او همداراز د دوی د استعدادونو نه ګټه واخیستل شي. دوی ته فرصتونه په هره برخه کې برابر شي تر څو دوی وکولی شي خپل استعدادونه خپل ځان په خپل استعداد کار واخلي او خپل ځان پرې وځای کې وویني. د ښځینه او تعلیم په اړوند د ښځینه او د کار په اړوند خپل دریځ روښانه کړي. او دا نجونې او ښځینه په دې باندې ډاډه کړي چې ستاسو حقوق به دلته نه ضایع کېږي. تاسو به دلته زده کړې کوئ. تاسو به کاري فرصتونه برابرېږي. او باید په ټوله کې هغه کړنې چې د حکومت لپاره لازم دي چې د ځوانانو بالخصوص ښځینهو ته وړاندې کړي ټول هغه کړنو باندې باید دوی لاس پورې کړي. او باید ښځینهو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دلته ستاسو ژوند هم خوندي دی. دلته ستاسو د تعلیم حق هم خوندي دی. تاسو به ترې برخمن کېږئ. دلته ستاسو د کار حق هم خوندي دی. تاسو به خپلو کارونو ته ځئ او په دې هېواد کې او په دې حکومتي چوکاټ کې وتا سزای هم درکول کیږي.
حکمت صاحب په دغه شپږو میاشتو کې چې څه وشول د طالبانو حکومت لدی څه درس اخیستلی شي چې هغه مسایل ته باید دوی په راتلونکي کې پام وکړي؟
تقریبا څه باندې د شلو میلیونو څخه پورته د افغان ملت ځوانان تشکیلي ټول خو نه دي وتلي، اکثریت په افغانستان کې پاتې دي. نو دغه ځوانانو لپاره دغه د حکومت لپاره یې په کار ده چې دغه ځوانانو دغه افغان ځوانان چې دننه پاتې دي د کلتوري او هغه پوه کسانو څخه استفاده وشي، ځکه چې دوی په یوازیتوب سره نه شي کولای چې دغه دولتي ماشین دوی وچلوي، ځکه دوی ټول د یوې طبقې دي، یعنی هغه دینی عالمان دي یا ملایان دي، دوی نه شي کولای چې هغه ټول سیستم د یو دولت وڅرخي. دوی مجبور دي چې د افغان ځوانانو څخه دغه تحصیلي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او دوی د کار واخلي. خو دا لکه وړاندیز ده، ځکه چې تر اوسه کار نه ده اخیستی، یوازې په صحي سکتور کې د پخوانی نظام کارکوونکو څخه استفاده کړې ده، خو نظامي و تحصیلي سیستم کې اکثره له دندې ګوښه کړي دي. څرنګه چې حمیدي صاحب وویل، اوس یعنی طالبان ته څه په کار ده چې باید وکړي؟ یعنی دغه دوی ته باید داسې یو زمینه برابره کړي، دغه دوی ته باید فرصت برابر شي، دوی زړه لاسته راوړل شي، دوی ته داسې یو ډاډ ورکول شي چې تاسو کولی شئ هغه پخوا په څېر خپله کار ته دوام ورکړئ، تر څو دغه لړۍ چې د خلکو د افغان ځوانانو په ذهنیت کې پیدا شوې وه چې د تحصیل له لارې ځان یو چیرې ورسوي، تحصیل له لارې بیرته د خدمت جوګه شي خپل ملت، دغه ذهنیت د افغانانو له ذهنه ورک نه شي.
استاد حمیدي، حکمت صاحب یادونه وکړه چې ځوانان باید له اوسني حکومت سره تعامل وکړي، څه ډول تعامل؟
یو خبره چې دا تقریبا دو کال رئیس کته پورته کیږي، دا چې مشارکتي حکومت دی جوړ شي، نه پوهېږم خلکو ته د حکومت کې ونډه ورکړل شي. که موږ د مشارکتي حکومت تفسیر دا اخلو چې د مختلفو رشتو یا د مختلفو ولایتونو خلک دی یوازې په دولتي بستونو مقرر شي، دا مشارکتي حکومت نه دی. دا یو څو تنه دي چې تاسو یې اخلئ د خپلو ګټو دپاره استفاده کوئ. مشارکتي حکومت هغه دی چې تاسو د ټول ملت دپاره مساوي زمینه مساعده کې چې په حکومت کې د مشارکت مساوي حقوق ولري، او دغه کار یوازې د انتخاباتو د لارې کېږي. په بله هېڅ طریقه باندې تاسو نه شئ کولای ټولو خلکو ته په حکومت کې د مشارکت احساس ورکړئ. تاسو کولای شئ مثلا د هر قوم نه لس کسان وټاکئ، وزارتونه وویشئ، خو دا به بیا هم د افرادو ګټې وي، دا به بیا هم د افرادو لپاره کار وي. خو تاسو کولای شئ چې داسې انتخاباتي سیستم جوړ کړئ، داسې رقابتي سیستم جوړ کړئ چې هغه رقابتي سیستم له لارې ټول خلک په مساوي توګه وکولای شي. حد جیسه جمهوري نه نیولې بیا تر ډېر وړه بسته پورې هر بس لپاره رقابت وکړي، او د 6 سالري په اساس هغه رقابت د لارې هغه بس ترلاسه کړي، بیا به هر کس ته کړکیل چې زه هم په دې دولت کې یم. نو د تعامل یوازینۍ لاره دا ده چې ټولو خلکو ته په مساوي سترګه وکتل شي. هر افغان انسان د یو بل څخه هیڅ برتري ونه لري، او ټول قدرت ته د رسیدو قدرت کې د مشارکت مساوي چانس ولري چې دا د انتخابات د لارې دی، او ښځې او نر ټول د انسانانو په سترګه وکتل شي.
ستانکزی صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې د کار او د زده کړو تر څنګ هغه مدني ازادۍ څومره مهمې دي چې هغو ته هم باید پام وشي؟ مثال یو څوک یوه خبره کوي، یو نظر شریکوي، هغه باید په ډاډه زړه ووایي او ویره ورسره نه وي.
دولتي منابع چې کله ویشي، اولین معیار دغه نه وي چې دوی سره د امارات کې مشکي، دا نه عدالت ده، دا نه حق ده، او دا کار به دوی په وړاندې د خلکو نفرت نور هم زیاتوي، او دوی کوم مسلکی ځایونه چې دي هغه به غیر مسلکي کسان نه شي. دوی به خپله د طالبانو غړي به د طالبانو جنګیالي به د جرمي فساد یوه برخه ګرځي، او د فساد په هرنګ کې به ګډېږي. دومره خبره د مدني ازادیو ته وکړه، په دې اثر کې چې ټکنالوژي ده، فیسبوک دی، سوشل میډیا فعاله ده، رسنۍ دي، که چیرې طالبان د افغانستان دننه خلکو ته دغه فرصت او دغه زمینه مساعده نه کړي چې خپل نظر په آزاده توګه او په اطمینان سره بیان کړي، دغه میدان به هر کسان ته چې یا افغانان نه دي یا د افغانستان نه بهر دي، هغه ته مساعده شي، یعنی د میدان به ورته خالي شي، د افغانستان فکري سنګر به همغه کسان ونیسي، بیا به هغه هغسې تحلیل نه کوي چې د افغانستان د واقعیت د افغانستان د جامعه او د فرهنګ او د روال سره مطابق نه وي. دغه د دنه چې خپل همغه کسان چې افغانستان کې خپل نظرونه بیان کړي، انتقادونه وایي، طرح او خپل نظرونه شریک طالبان سره بهتر دیدنه چې د افغانستان ریبان دی کسان دغه نظرونه سره شریکي.
ډیر زړه مننه د خبرونې د پای شیبی دی ل خپل ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی نصیر ستانگزی، اغلی علیمی حزیزی او خاغلی طارق حکمت څخه ډیر زړه مننه کوم چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته. لا تاسو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بل خبرونې ښه وخت ترته غواړم.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 11 څلورویست یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 11 څلورویست یو سلو پنځلس.